دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري
سلام زه احمد شکیب دوستیم پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته د افغانستان د مالی وزارت سرپرست محمد خالد پاینده وایي چې په 1400 مالی کال کې بعد خون کو او ټیټ رتبه دولتي مامورینو معاشونه زیاتېږي نو موږ نن په ټویټر کې لیکلي چې د معاشاتو د زیاتوالي لپاره د داخلي سلاکارانو شمیر او معاشونه ارزول کیږي او بیا به تعداد او معاشونه دواړه کمیږي هغه زیاته کړې چې د ولسمشر د هغه د مرستیالانو او د کابینې د نورو غړو تنخواوې او لګښتونه به هم راکم شي د مالی وزارت سرپرست ندی ویلی چې د ولسمشر اشرف غنی د هغه د مرستیالانو او نورو لوړو رتبه مامورینو معاشونه څومره دي د حکومتي سلاکارانو دقیق شمیر هم لا تر اوسه څرګند نه ده ولسی جرګې د 1400 مالی کال بودیجه تصویب کړې نه ده او وکیلان د خونکو او ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشاتو د لوړېدو غوښتنه کوي د افغانستان دفاع وزارت وایي چې پوځیانو په بغلان ولایت کې د طالبانو له زندان څخه 20 بندیان آزاد کړي دي دفاع وزارت نن په یوه اعلامیه کې لیکلي چې په آزاد شویو بندانو کې 15 پوځي او 18 ملکی کسان شامل دي وسلواله طالبانو تر دې مهاله په بغلان ولایت کې د هغوی پر زندان د عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي د افغانستان دفاع وزارت د رواني سلواغي میاشتې په اومه نیټه په لوګر ولایت کې د طالبانو له زندان څخه د 20 تنو د آزادېدلو خبر ورکړا و دفاع وزارت پر روان کال کې ویلي و چې دوی په جلا عملیاتو کې د طالبانو له زندانونو څخه په لږونه بندیان آزاد کړی دي کابل خاروالی وایي چې په نږدې راتلونکي کې د ښار کې عامه خاري بسونه فعالېږي لومړی د دغو بسونو ازمایښتي تګ راتګ احمد شاه بابا مینه ته پیلېږي او وروسته به د کابل ښار په 12 مسیرونو کې 260 بسونه فعالیت کوي د خاروالی د مطبوعاتو ادارې مشر نعمت الله بارکزي نن امریکا غږ ته وویل چې بسونه چمتو دي او ازمایښتي کاروي په روانې اونۍ کې پیل شي نوی بسونه د انټرنیشنل امریکایي کمپنۍ دی او تمه ده چې دغه بسونه په فعالیت سره د خوا په پرتله غوره ترانسپورتي خدمتونه برابر شي اوس په کابل کې د بسونو ترانسپورتي خدمتونه په ټاپه ولاړ دي او ټیکسي او شخصي موټرونه د خلکو پر لیک را لیک بوخت دي په نړیوالو خبرونو کې د دوه شپو راپدې خوا د انټرنیټي خدمتونو له ځړېدو سره سره په میانمار کې نن هم د پاوز لخوا د کودتا پر ضد د ولس مظاهرې روانې وي خلکو په یګون کې مرکزی بانک ته چیرمه واټ تړلې او پولیس مخکې له مخکې په دې سیمه کې ځپځای شوی وو د رویټرز خبری اژانس وایي چې خلکو د دوه ولایتونو ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ تمځای هم قبضه کړی دی د میانمار پاوز د فبروري په اوله نیټه د انتخابي حکومت پر ضد کودتا وکړه د هیواد مشر آنګ سان سو چی او یو شمیر نور سیاستوالو ونیول د میانمار پاوز په ټول هیواد کې د یو کال لپاره بیړنۍ حالت اعلان کړی دی پاوز وایي چې د نوامبر په ټاکنو کې درغلې شوې دي په دې ټاکنو کې د میرمن سو چی ګوند ډېر رایې ګټلې وې موترزین له پاوز نه غواړي چې میرمن سو چی او نور سیاستوال خوشی کړي پاوزیانو د نویو ټاکنو د ترسره کېدو ژمنه کړې ده خو کومه نیټه یې په ډاګه کړې نه ده او د عراق په شمال کې په یوراکټي برید کې د دوشنبه په ورځ د امریکا په مشرۍ د ائتلاف یو قراردادي وژل شوی او لږ تر لږه 9 کسان ټپیان شوي دي د ائتلاف وایان نن سهار ویلي چې په مجموع کې 4 راکټونه توغول شوي او 3 په اربیل کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې لګېدلې پیکلیس د ائتلاف وایان نن سهار ویلي چې په مجموع کې 4 راکټونه توغول شوي دي او 3 په اربیل کې د امریکایي پوځیانو پر یوې اډې لګېدلې دي د وایان پوینا وژل شوی قراردادي امریکایي نه ده خو په ټپیانو کې یو امریکایي پوځي شامل ده د برید مسؤلیت سرای اولیا او دم ډلې په غاړه اخیسته ده د سیمه ایز حکومت صدراعظم مسرور بارزانی ټویټ کړی چې د پیښې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره په خبرو کې ژمنه کړې چې دوی به د دغه وحشره بریدونو په څېړلو کې همکاري کوي د عراق صدراعظم او د ملګرو ملتونو دفتر هم دغه بریدونه غندلي دي
د نړۍ خبرونه مو واوریدل پر پورتونو کې نن یو موضوع دا ده چې
لاری چلونکو د کابل قندهار لوی لار تړلې ده او د شپېتو زرو نه زیات مسافر د لوی لارو په سر بند پاتې دي د غلاري چلونکو درې هفته مخکې د غیر قانوني پیسو د اخستلو او د پولیسو د ناسم چلند له امله اعتصاب پیل کړی دی مګر لتیرو 15 ورځې راهیسي د مسافرونکو بسونو د تګ راتګ مخه هم نیولې ده. عزیز الله پوپل رپورت را لګولې ده.
د کابل کندهار په لوی لارې د موټر چلوونکو کار احتساب زرګونه مسافر لسون سره مخ کړي. په کندهار کې د احمد شاه بابا عبدالي بس ترانسپورت مرسیال اجي احمد الله ډاکټر آشنا رډيو ته ویل چې لتیرو 15 ورځې راهیسي د دوی د فعالیت مخه هم د بارونکو لارو چلوونکو نیولې. د زیاته کړه چې دوی هم د کابل کندهار په لوی لارې د سنځو د حل غوښتن کې دي، خو د مسافرونکو بسانو د فعالیت درېدو غني نوري سنځي راپیدا کړی دي.
لارې پنج په لار کې د بربري موټروانان ولادت دانګانو څخه د ټیرنې په تل کې شي، نو بس لار باندې ته نو موږ ولاړو، موږ کوم مشکل نه لرو.
دا محل د کندهار ښار په ګډون د بسانو په تمځایونو کې هوټلونه له مسافرو څخه ډک دي او زیاته ګڼه ګڼه تر سلو کېږي. له ایران او پاکستان څخه راستنسیو مسافر د لارې د جر خلاصې دوه غشتنه لري او ځته یی چې د سوش پول تر دو سره مسافر له اقتصادي سندو سره مخ شوی دی.
وروره پیسې نه لور مونږ ته ویل وای دغه کرامنګ صاحب مخ کې راتلو په 2000 منګان نیمروز ته تلو، خو وروره 2500 منګان نیمروز ته زدا سره خفقان له سره حکومت ته زه پیسې نه لرم، زه بچان جنگ نه راغلم، خوندوس کې جنگ ده، زه زموږ ایران ته کدا رامي وای دا بدبختی نه مونږ خپل وطن ولې خوشی کاو ولې بس په دې قاچاقي باندې تلما.
بلې خوا ته د لاري چلوونکو د اتحادیه مشر اجي عبدالقادر آشنا رډي ټول چې دوی د سنځ د حل تر وخت پورې خپل احتساب ته دوام ورکړي او غواښه وکړ چې د ولسوالیو او شهرونو ترمنځ لاري به هم وتړي. پر همدې محل د کورنی چارو د وزارت ویاند تاریخ آریان آشنا رډي ټول چې د سنځ د بنسټیز حل لپاره هڅې روانې دي. د پدې باب داسې ویل
د قسمت بررسی جریان داره و ما تلاش میکنیم که این مشکل به زودی حل شود و انشاءالله که به شکل بنیادیش حل شود، منتظر آخرین جزئیات باشید.
د کابل کندهار او کندهار هرات لوی لارې چې شپږ ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلي، تر څنګ یې پاکستان، ایران او ترکمنستان هیوادونو سره هم د مځکني ترانزیت او تګ راتګ یوازینی لار ده. عمومي باور دا دی چې د یاد لارې یو ورځ بندېدل هم له اقتصادي او هم له ټولنیز اړخ لوړ تاوان لري.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د آشنا رادیو درنو ریدونکو، د پوهنې د وزارت سرپرست رنگینه حمیدی وایي چې په دغه وزارت کې د ښوونې او روزنې د معیاري کولو لپاره اصلاحات پیل کړي دي. مېرمن رنگینی ویلی د تروسا پورې د دې وزارت 90% کارکونکو بایومټریک شوی دي او تر 15% پورې خونځي د جی پی ایس په سیستم کې داخل شوی دي. د امریکا خبريال اکرام شینواری د کابل نه په دې حق له راپور شا کړی دی.
د پوهنې وزارت سرپرست میرمن رنگینی حمیدی د سه شمې پر ورځ د حکومت د رسنیو په مرکز کې ملت ته د دولت د حساب ورکولو د روان بهیر په ترڅ کې د پوهنې وزارت د تیرو یو لس میاشتو کړنو په باب خبریالانو ته معلومات ورکړه. وایي چې د ښوونې روزنې د کیفیت تحقیقولو لپاره په دغه وزارت کې پراخه اصلاحات پیل کړي دي.
ارزیابي د تیرو اته میاشتو چې زه ادارې ته راغلم، یو غټ ارزیابي مو دا وکړله او په دې کې معلوم شو چې ډیر کارونه په وزارت معرف کې تکراری و. یعنی یو ادارم د بل ادارې کار کوي، د نظم او انسجام نو موږ کدا اصلاحات پلان کړی دی یا کار باندې کوو. هدف مو دا دی چې بهتر انسجام راسي.
د پوهنې وزارت کې د نوې اصلاحاتو په لړ کې درې پخوانی معینتونه د عمومي تعلیماتو معینت، سواد د زده کړو معینت او د نصاب معینت، د تعلیم او تربیې معینت په نوم په نوې جوړ شوي معینت کې مدغم شوي او د کیفیت د تضمین په نوم یو بل نوی معینت هم جوړ شوی. همداشان د وزارت او د پوهنې ولایتي ریاستونو ترمنځ د همغږۍ لپاره د انسجام عمومي ریاست هم جوړ شوی او په پام کې ده چې د تحقیق ریاست هم په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د پوهنې وزارت سرپرستی ویل چې د انسجام عمومي ریاست د جوړېدو وړاندې به په ولایتونو کې د پوهنې ریاستونو مخامخ وزیر ته معلومات ورکول.
ټول رئیسان د معرف په افغانستان کې مستقیم وزیر ته جوابګوی یا راپور ورکوي. یو اداره نه و چې هغه کنټرول کې منظم جواب ورته ورکړي. نو اوس د دې ریاست د جوړولو سره هدف دا دی چې ریاستونه څلور دېرش ولایتو کې یو منبع ولري چې د هغوی سره تماس ولري او کار امهنګ کړي.
د پوهنې وزارت سرپرستی په دغه وزارت کې خیلی ښوونکو او خیلی ښوونځیو د شتون د ستونزې په اړه هم وویل چې اوس د پوهنې وزارت 90% کارکوونکي د بایومیټریک سیستم له لارې پیژندل شوي او هم د افغانستان د مرکزی احصای پمرسته 15% خونزي د جي پي اس په سیستم کې شامل شوي دي.
کوراتلن کې میاشت کې یعنی د وخت کې به 15% نور هم تکمیل سي ان شاء الله. دا غد روی به ټول د افغانستان ملت او خارجي ارګانونه د افغانستان دولت کولای سي ویني د یو جي پي اس د نقطې په پوینت معلوم چې آیا مشل ته رښتیاګو واقعي مکتب لرو امار استکنسته د شفافیت لپاره هم ډیر غټ کومک کوي او زموږ ته سي د آینده پلانینګ ستراتیجی لپاره هم یو غټ معلومات ته چوي لرو.
د خبری کانفرنس ته د پوهنې د وزارت د سرپرستی ترڅنګ د وزارت یو شمیر مینانو هم خبري وکړي. دغه چارواکو په افغانستان کې د کورونا او باغیزي د دغه هیواد د زکرو بهیر باندې یادې کړې خو ویل چې د نورو هیوادو پرتله د غیزي په افغانستان کې ډیره کمی وي. د وزارت چارواکو ویل چې د کورونا او باد خبرېدو پر مهال وزرا ویډیو تدریسي و ترتیب کړي چې د خونځي د ترلو پر مهال د تلویزیون له لارې خبري کړي. خو دغه چارواکو دا ومنله چې په افغانستان کې تلویزیون ته د خلکو د لاسرسي د کچې کمې او انټرنیټ ستونزې له امله له دغو تولید شوو موادو ډېره ګټه نه ده اخیستل شوې. د پوهنې وزارت چارواکو ویل چې په ولایتونو کې 12 ټولګیو فارغانو ته په خپلو ولایتونو کې د شادنامو د ورکولو بهیر پیل کړی چې اوس مهال په 13 ولایتونو کې د 12 ټولګي فارغان په خپلو ولایتونو کې د فراغت اسناد ترلاسه کولی شي او روان لمریز کال کې به دا بهیر پاتې 14 ولایتونو ته او غزول شي. همداشان د دغه وزارت د معلوماتو لمخې د خونکو د تقاعد د بهیر د سانتیو لپاره کار روان دي چې د کار د بشپړېدو وروسته به خونکي په کابل کې د تقاعد ترلاسه کولو پر ځای په ولایتونو کې خپل تقاعد ترلاسه کړي. د پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې په افغانستان کې 50% خونځي ودانۍ نه لري او د نامنیو او لوګي په ګډون د یو لړ عواملو له امله اوس مهال دغه هیواد کې 3.5 میلیونه ماشومان چې عمر د خونځي ته د تللو عمر سره برابر دي له خونځي بهر دي. چارواکي ویلي دغه شمېر لویه برخه انجونې دي.
امریکایانو پروند فبروری په 15مه په داسې حال کې د خپل جمهور رئیسانو ورځون مانځله چې د فبروری په 14مه په کانګرس باندې د تیرې میاشتې په برید کې د لاس درلودلو په تور د امریکا د پخواني جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د مؤاخذه کېدو په حقله رایګیری وشوه خو براءت حاصل کړ. جمهور غوښتونکي او دیموکراتان اوس په دې فکر کوي چې د ټرمپ په حقله به وروسته اقدام سوي. نور معلومات برېښنا عمر خیل الولی.
د ډونلډ ټرمپ له محاکمې وروسته چې سنا مجلس په خوانی ولسمشر ته د 6 جنوري په پیښه کې د لاس لارلو له توره برات ورکړ تر ټولو لوی پښتنه دا ده چې وړاندې به څه کیږي. حتی د کانګرس ځینې غړي چې د ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي وړاندیز کوي چې کیدای شي هغه له نورو عواقبو سره مخ شي.
د وادي ته په هیڅ ولسمشر ترامپ اوس هم د خپل کړنو مسؤل دی. تر هغه وخت پورې چې هغه قانوني مدني وي تیر شوی چې هغه پکې محاکمه کیدای شي اوس هم د هر هغه څه پړه په غاړه لري چې د ولسمشر په هیڅ کړي ول تر اوسه لا هیڅ شی پایتنه دی رسیدلی.
خود دې عواقب بد څه وي؟ ترامپ اوس هم په جمهوري غوښتونکو ګوند کې ډیر قدرت لري. د برات اخیستو وروسته ترامپ یو بیان کې ویلي چې سیاسي غورزنګ تازه پیل شوی او د سناتور بل کاسیدی په ګډون چې د ټرمپ محکومیت لپاره مثبت رائے ورکړې و. ځینې جمهوریت غوښتونکو سناتوران وایي هغه وخت را رسیدلی چې ګوند له ټرمپ نه ځان لري کړي.
زه فکر کوم چې ځواک به لمنځ ولاړ شي. جمهوریت غوښتونکو ګوند په یو کس نه بلکې په مفکورو ولاړ دی.
ځینې قانون جوړونکو بیا د جنوري د 6 پیښې د پلټلو لپاره د یو کمیسیون د رامنځته کېدو غوښتنه کوي چې هغه کمیسیون ته ورته دی چې په امریکا باندې د 11 سپتمبر له ترهګریز برید وروسته جوړ شوی و. د رویټرز او ایپسوس یو نظر پوښتنه ښیي چې 1.5% امریکایان او نیمایي جمهوري غوښتونکي باور لري چې ټرمپ قسمن په کانګرس د بلوا مسؤل و.
هر څه چې هغه کړی دی هڅه یې دا و چې د رایې اچونې نازک سیستم چې مونږ یې لرو لمنځه یوسي.
د ټرمپ یو پلوی بیا ویل چې کانګرس خپل وخت ضایع کوي.
Impeachment is to remove
استیزا لدندنه د یو برحال ولسمشر د لری کېدل لپاره وی هغه اوس ولسمشر نه دی.
سرویګان خیجه چې اکثریت جمهور غوښتونکو اوس هم د ترامپ پلوی کوي.
اویا سلنه جمهور غوښتونکو په دې باور دي چې جو بایدن په غیر قانوني توګه ولسمشر ټاکل شوی.
د جمهور غوښتونکو ګوند مشران له دې سره موافق نه دي چې شنون کې وایي
د ترامپ د پلویانو ډیر تګلاري عملی شوې دي. ځینې چیرونکو بیا د ترامپ د راتلونکي لپاره ډیر امکانات ګوري.
It goes all the way from leading
د جمهور غوښتونکو ګوند رهبری او په 2024 کال د ولسمشر په توګه ټاکل کیدونه نیولې بیا تر زندان ته تللو پورې یا په روسي او سعودي عربستان کې د جلاوطنۍ پورې امکان شته.
په کانګرس کې د بخل کېدو سره ترامپ د خپل سوداګریزو معاملاتو په اړه د ډیرو څارنوالانو لپاره یو مهم هدف ګرځېدلی دی. چیرونکو وایي هغه چا چې د ولسمشرۍ د مقام له توقعاتو څخه سرغړونه کړې اوس کېدای شي تر ټولو غیر رواجي پخوانی ولسمشر شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات غواړي او امریکا غږ دا معلومات ورکوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
په امریکا کې سباندې 10 میلیونه کسان واکسین شوي دي خو په دې حق لا یو لړ پوښتنې هم شته ده. د مثال په توګه آیا د واکسین د لګولو نه وروسته د ویروس د انتقالېدو امکان شته ده او د واکسین له لګولو وروسته څه پیښیږي؟ په دې حق له د انا رایس د رپورت غټ کی وایي.
ډاکټران وایي چې د واکسین له لګولو سره سره باید خلک ماسک وتړي او په خپل منځو کې فزیکی واټن مراعات کړي. احتیاطي تدابیر باید بدل نشي.
زه په روغتون کې کار کوم نو زه د ډیرو هغو ناروغانو درملنه کوم چې کورونا وایرس یې تیر کړی دی. وضعیت یې بدل شوی خو ډیر کمزوري وي او اکسیجن کاروي. موږ تر اوسه د ماسک اغوستلو اصول مراتو. موږ اوس هم د N95 ماسک تړو او کله چې ارتیاوي فزیکی واټن هم نیسو.
دا کار ځکه کیږي چې ډاکټران لا تر اوسه ډاډه نه دي چې آیا یو کس له واکسین کېدو وروسته بیا هم ویروس خپروي یا نه.
خی تاسو اوس هم لکه وایروس ولري چې تاسو ته زیان نه رسوي خو که وټوخیږي یا وپرنجيږي او له نږدې چا سره خبرې وکړي نورو ته انتقالېږي.
ډاکټران ټول هغو کسانو ته د محافظتي تدابیرو د مراعاتولو سپارښتنه کوي چې د کورونا وایروس واکسین یې لګولای دی.
We wish to keep promoting
مونږ تملرو چې په ټولنو کې د ماسک اغوستلو دوه تا وده ورکړو. دا سن شي کېدای چې یو شمېر خلک د ماسک واغوندي او ځنې نور دي دا کارونه کړی.
ډاکټران وایي چې د واکسینولو په یو دور باندې دا ډاټ نه ترلاسه کیږي چې یو کس د بیا په کورونا وایرس اخته نشي ځکه چې اوس د وایرس نوې بڼه رامنځته شوې دي.
دا سه شواهد شته چې اوسنی واکسینونه ګټور دي خو دا سه اندېښمنون کې تازه شواهد هم شته چې ښایي د جنوبي افریقا د وایرس پر وړاندې زیات ګټور نه وي.
ساينس پوهان نه پوهیږي چې واکسین تر کله پورې ګټور تمامېږي.
Suppose you want to get together.
دا څه وګڼئ چې تاسو له خپل نیا او نیکه یا نور سره مجلس کوئ که هغوی او تاسو واکسین لګولې وي نو تاسو سره کې ناشتای شي. خو کدا څه وګڼو چې یوازې هغوی واکسین شوی دي آیا تاسو کولای شي چې ور سره وګورئ؟ زوایم بلې خو احتیاط پکار دی.
ډاکټران لا تر اوسه نه پوهیږي چې د خلکو ژوند بیرته کله عادي حالت ته ورګرځي. اوس د هغوی ټینګار دا دی څومره چې شونې وي خلک باید واکسین شي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې په یو راپورټ کې ویلي دي چې د جګړو او سیاسي مخالفت لکبله او د عدلي تعقیب په نتیجه کې د نړۍ نزه 80 میلیونه خلک د خپل کورونو پریښودلو ته اړ شوي دي او په تیری یوې لسیزې کې د مهاجرو شمیر دوه چنده شوه دی. خو به کورشه او خلکو کې شپږ شپېته میلیونه مهاجرین دي او نیمایي د 30 کلونو نه کم عمر لري. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو ادارې ویلي دي چې اوس په پاکستان کې 2.1 میلیونه افغان مهاجر راجستر دي او د 2002 کال راهیسې 3.4 میلیونه افغانان بیرته خپل وطن ته ستانه شوي دي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکار خلیل خان په دې حقله راپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د ماجرینو اداره وایي چې د غیداري لخوا د ماجرینو د بیرته سنیدونکو پروګرام دراري په تیرو 2 لسیزو کې 3.4 میلیونه افغانان بیرته خپلې وطن ته ستنه شوي دي. او وس هم دغه پروگرام جاری دی. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو ویان کیسر افریدی په دې اړه امریکا جغته ویل
دغه دونه اوسه پورې تقریبا سلور سلويخ لکه افغان کډوال افغانستان ته واپس تللي دي. یو نسیار په کومک سره اوس هم چې کوم در پیټریشن د عمل دی جاری دی. څنګه چې تاسو پته وه چې د کورونا د وبا د وجه ډېر شیزونه متاثر شوي وو، نو د دې د وجه د تورخم او د چمن بارډر هم بند شوي وي. د دې نه پس بیا موږ په مارچ کې خپل چې کوم ریپریپریشن پروګرام و هغه معطل کړو، او اوس بیا په اگست کې موږ دا دوباره شروع کړو. په هفته کې دوه ورځې یعنی دوشنبه او سه شنبه په ورځ موږ دغه پروګرام جاري ساتو. دې پر موږ دا فیصله کړې ده دغه پروګرام چې کوم دی دا به اوس په 2000 یویشتم کې هم لکه جاری وي، او دغه موږ به دا فیسلټی کړو. زموږ چې کوم دوه والنټری ریپریپریشن سنټرز دي، یو په کوټه کې دی او یو په نوخار کې دی. په دې سنټرونو کې موږ افغان کډوال ته سہولتونه ورکوو.
ملګری ملتونو وایي چې دا وخت په پاکستان کې افغان کډوال چې ملګری ملتونو ورته مهاجرین وایي دا غوښمیر 14 لکه دی. ملګری ملتونو وایي چې هغه افغان کډوال چې د پی یو آر کارت د لاري ريجستر سوي دی، هغه کولی شي چې په پاکستان کې بانکي حسابونه خلاص کړي او کاروبار وکړي.
په 2018 کې چې کله د پی ٹی آی ګورنمنت راغله، نو پرایم منسٹر عمران خان دی حوالے سره یو فیصله وکړه چې هغه کډوال چې کوم دلته کې په پاکستان کې ژوند کوي، نو هغه خپل بینک اکاونټ کولاول شي. نو بیا سٹیټ بینک ټول بینکونو ته دا یو نوټیفیکیشن کړو چې د کډوالو ته چا سره چې پروف آف رجسٹریشن کارډ سي، نو دې خپل اکاونټ کولاول شي.
خو دغه رجسٹر سو افغان کډوالو د رجسٹریشن کارډونه تیر کال د جون په میاشت کې مده ختم شي، او ملګری ملتونو وایي چې د پاکستان حکومت سره د دغو افغان کډوالو د وسیدو مده د غزولو لپاره خبري روانه دي.
د افغان کډوالو سره خو پروف اف رجسٹریشن کارډز دي، مطلب پی او آر کارډز دي چې کوم سورلس لکه افغان کډوال دي کنه، او سره پروف اف رجسٹریشن کارډز دي. د دې کارډونو چې کوم دي په 30 جون 2020 کې ایکسپایر شوی دي، او موږ لکه د حکومت سره په دې حواله سره لکه خبرې اترې روانې دي. نو سفارشات خلک کابینه ته تللی دي، نو موږ پر امید چې دی حواله سره زره یو فیصله راشي. چې کوم اي سي سي کارت خبره تاسو کړو، نو اي سي سي کارت چې کوم دي هغه لکه یو ان سي ار لکه زمون په منډیټ کې نه دي کنه، هغه لکه آی او ایم او بس نادرا او کمشنریټ هغه ډیل کې لګیا دي. هغه هم ورسره ورسره ایکسټینډ کی اوس د دې چې اته لکه تیا زره دي دا رجسٹرډ کړی او دي ته اي سي سي کارت سور کړی دي. نو دا داسې یو ټیمپرری ونه کی دغه دي لکه افغان سټیزنز کارت کنه، لکه دا ریفیوجی د ای سټیټس مهاجر سټیټس نه دی. د دې سټیټس چې کوم دی هغه لکه بس عام افغان د ائیډنټیفیکیشن پرپس لپاره دا کارت نور کړی چې لکه پته لګی چې دا څوک دی، د کمزې کی اوسی.
د پاکستان د بلوچستان د سرانن په کام کې مشت د افغان کډوالو یو استاذ ظاهر پښتون څخه مو پوښتل، آیا په دغه کام کې موجود افغان کډوال برته افغانستان ته د تګ نیت لري او کنه؟ هغه ویل
د افغانستان حالات په کتو سره وګورو، دا وخت خپل تاریخ تر ډیر بدترین حالت دی. خدای افغان کډوال په اسپانیا او د افغان کډوالو دی واستاز په توګه باندې دا وخت زمر د افغان کډوالو دا اراده نه ده او نه زړه ودی ته شکوي سوچي افغانستان ته ولاړ سو، ولې ځکه په افغانستان کې حالات نه معلوم لوري تر روان دي.
د امریکا ژغ هڅه وکړه چې د پاکستان د کورونو چار وزارت څخه په پاکستان کې مشت د افغان کډوالو په اړه د دغه هیواد د پالیسۍ په اړه خبري وکړو، خو پکښې بریالي نسو.
راپورټ خي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د عربو د پاسون نه روسته په سیاسي نارامیو کې ډیر زیات خلک به کور شي ودي. لیسا شلاین په دې حق له جنیو نه راپورټ راکړی دی چې نظرانه یوسف زئیل ولی
بل ملک کې د نن نه د بیزای کې د اتصال مرکز یو رپورټ وایي چې په منځني ختیځ او شمالي افریقا کې د سیاسي نارامیو لکبله د بې کور شو کسانو شمیر درې ځله لوړ شوی دی. د غشمیر د 3.5 میلیونه اوس 2.4 میلیونه ته لوړ شوی دی. هم په دغه موده کې 1.8 میلیونه پناه غوښتونکي نور ملکونو ته په کډه مجبور شوی دی. د بیکوره کې دوه د سار د مرکز مشر ریسنتی انزلینی وای چې د خلکو په دومره لوړه کچه د خپل کورونو د پرې خودلو سو وجوهات دي. په دې کې په کورنۍ مسایلو کې د بهرنۍ او ملکونو لاسوهنه، په ملک کې دننه د نجات قبیلې او د مذهبي مخالفتونو لکه بل شخړې، د جهادي او سختري زدلو لخوا رامنځته شوی بې ثباتي او طبي آفتونه شامل دي. انزليني امریکا غږ ته وویل د 2015 کال د سوریې په شخړې کې د روسیې لاسوهنه، په یمن کې د سعودي عربستان ښکېلېدو د خلکو بېکوره کې د زیات کړل. هغه زیاته کړه چې د اسلامي دولت د ډلې لخوا په سوریه او عراق کې د پیل شوې جنګ له کبله هم ګڼ شمېر خلک د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شول. انزليني وویل او بیا د هغوی په ځواب کې د امریکا او روسي عملیاتو د خلکو د خپل کورونو نه پرېښودلو کې په بې ساري ډول زیاتوالی راوست. زیاتره دغه شخړې په ښارونو لکه حل موصل کې وشوې چې زیات نفوس پکې اوسېږي، او سرګند ده چې په میلیونو خلک د دغه جنګونو له کبله بې کوره شول. انزليني وایي چې عراق یوازینی هغه ملک دی چې د خلکو د بې ځای کېدو کچه پکې راکمه شوې ده. هغه وایي چې وجه یې د اسلامي دولت د ډلې ماتې خوړل دي چې زیاتره خلک بیرته خپلو کورونو ته لاړل، خو وایي چې په سیمه کې د بې ځایه خلکو خپلو کورونو ته د بیرته نه تګ څو وجوهات دي. هغه وویل
many cities still have unexploded ordnance and booby traps. So all these remnants of war need really to be cleaned up before
اکثر خارونو کې اوس هم د دې ډېری بمونو پرته دي. نو د جنگ نه پاتې د غسامان چې د پاکوالي سخت ضرورت لري، په کار د چوشي چې خلک خپل کورونو ته بیرته لاړ شي. هغه ویل چې د ملګرو ملتونو په مشرۍ په سوریه، یمن او په لیبیا کې چې کم اقدامات شوي دي هغه د ستاینې وړ دي. هغه مثبت نتایج خولې دي، خو هغه وایي چې کم خلک داسې وي چې خپل کورونو ته بیرته ورزي. هغه وایي چې اوس هم حالات لا نه دي سم شوي، او په سیمه کې به نور خلک هم بې کوره کیږي.
کاغوړې چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن نه نشریږي. د خوست د ملکی روغتون ډاکټرانو د عام روغتیا د وزارت د حق پریکړې مخالفت کړی دی چې په دغه روغتون کې د تخصص پروګرام لمنځه وړی دی. په دې حق لا د امریکا غږ د خبريال ابراهیم رحیمی رپورت ته ستاسو پام را اړوم.
د عام روغتیا وزارت وروسته له هغه د پریکړه کړې چې سمد مخ کې ولسمشرۍ مانې دی و مکتوب پر اساس له دغه وزارت کیفیت او کمیته په کتو د هیواد په کچه د تخصص پروګرام د معیاري کولو غوښتنه کړې. د خوست ملکی روغتون مشر ډاکټر سید انور نننې اعتراضي غونډې ته ویل چې دوی لس کله وړاندې په ډیر ستونزمن حالت کې دغه ولایت لري تخصص پروګرام راوړ، خو اوس لغوه شو. هغه ویل ټول هغه سنتیاوی لوازم او تشکیل چې د تخصص پروګرام لپاره په یو روغتون کې اړین بلل کېږي دوی لري، او غوښتنه کوي چې دا پروګرام دې پر خپل ځای پاتې شي.
دا کې انتقاد بولي هر څنګه چې بولای ایمو غوښتنه د خپل دولت د ساتنې وزارت نه داده چې دنیا مخ په سعود روانه ده او موږ مخ په نزول روان دي. اې دې په یوه چې د پروګرامونه زیات شي کم خو باید نشي. اې دې په یوه چې دا پروګرام تقویه شي دا خو باید محدود نشي.
دا محل د خوست په ګډون د هیواد په کچه تر ډیر شو پورې تخصصي مرکزونه شته. خو لې تازه پریکړه لمخې د شمیر اتو تر اخته شوی چې څلوري په کابل او یو په ننګرهار، هرات، مزار او کندهار ولایتونو کې دي. په خوست کې د تخصص پروګرام مسؤل ډاکټر ننګیالی ننګیال وایي چې د 13 کلونو په موده کې د هیواد له مختلفو ولایتونو ډاکټران راغلي او دلته په مختلفو برخو کې تخصص کړی. هغه وایي نه یوازې دا چې عام روغتیا وزارت په نوې پریکړه کې توازن نه دی مراعات کړی، بلکې زیاتوي چې ګوندې له دوی سره یې توپیری چلند هم کړی.
دا
آشنا رادیو درنوریدونکو دا خبرونه هم دلته پایته ورسیده تر بل خبرونه تاسې په لوسلسوارو اوست امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.